د شپې 9 بجې شوې زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د کمښت له کبله به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي، د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به له 1,60,000 زیات زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی نن د ترکیې پر لور وخوځېد. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا پلاوی به د خپل رسمي سفر په ترڅ کې پر ترکی چارواکو سربیره په ترکیه کې له میشتو افغان پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې د پانګونو د پراختیا په اړه به یو مهم کانفرنس کې هم ګډون وکړي. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې ښاغلی برادر به له کومو ترکی چارواکو سره وګوري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې یو کور ته لاسي بم غورځار کړی چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس نن د ننګرهار ولایت د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې پیښه په سرخرود ولسوالۍ کې شوې. د خبر له مخې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا هم معلومه نه ده چې برید چا کړی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لا هم د تشدد خال خال پیښې کېږي. د برتانیا حکومت د ایران د بی پیلوټ الوتکو د تولید پر صنعت او له شلو زیاتو نورو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. لندن تور لګولای چې دا شرکتونه او افراد روسیې ته د اوکراین په جګړه کې وسلې او تجهیزات برابروي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن د اګست په 8 وویل د دې هیواد د اقدام به د ولسمشر پوتین د وسلو سرچینه محدوده او روسیې ته د وسلو د استولو لړۍ بند کړي. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه بریدو وروسته لویدیځو هیوادونو پر مسکو پراخ بندیزونه لګولي دي. د برتانیا د نویو بندیزونو له مخې په ایران، بیلاروس، سلوواکیا، سویس، ترکیه، متحده عربی اماراتو او روسیه کې 15 شرکتونه او افراد په نښه شوي دي. او د پولند دفاع وزارت د هیواد د سرحدي ځواکونو هغه غوښتنه منلې ده چې له بیلاروس سره ګډ سرحد ته نور پوځي ځواکونه واستوي. د پولند دولتي خبری آژانس پی ای پی نن دا خبر ورکړ. د پولند د کورنیو چارو وزارت مرسیال پرون وویل وروسته له دې چې له بیلاروس څخه پولند ته د غیر قانوني اوښتنو په هڅو کې زیاتوالی راغی، سرحدي ځواکونو له دفاع وزارت څخه سرحد ته د زر تنه اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. پولند دا پریکړه داسې مهال کوي چې په تیرو څو اونیو کې له بیلاروس سره د دې هیواد ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د واګنر ګروپ ملیشي لیدل شوي دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې راځي. و باورې چې د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر له زده کړو څخه د افغان جنو به محرومیت پاره خبرې کړي. آیا طالبان به د اسلامي نړۍ د دې دوو مشرانو خبرو ته غوږ کیږدي؟
متاسفانه اوس پورې خود طالبانو قیادت نه د افغانستان دننه او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علماو د سازمانونو غوښتنې هغوی نه اوري. متاسفانه
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې افغان ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي.
دغه مې ماشوم د شیدې نه لرم، چې شیدې ورکړم. د وچو شیدو توانم نه لرم، وچو شیدې خو ډېرې قیمته دي. دغه عادي شیدې ډېرې خرابې شیدې دلته په 300 روپۍ دي.
د هغو سینګارګرو میرمنو شرکت وبخې شکایت به واوري چې د چې کاروبار یې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا بند شو.
مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خپرېږي.
لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ولسمشر جوکو ویدودو له حسین ابراهیم طه سره پرون ولیدل او افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو هم خبرې ورسره وکړې. د موضوع نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو او د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د افغان جنو او خزو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو خبرې کړې. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دواړو مشرانو په جاکارتا کې سره لیدلی او تعلیم ته یې د افغان جنو او خزو په لاسرسي ټینګار کړی. هغې زیاته کړې په دې لیدنه کې له افغانانو سره د انډونیزیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري مرستو په اهمیت هم خبرې اترې شوې دي. د اسلامي همکاري او سازمان هم په خپل ټویټر پاڼه د دې لیدنې او پکې زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي ته اشاره کړې. طالبانو واک ته بیا ځلې رسېدو لږ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړې. تر خوا یې د 2022 کال د ډسمبر په 23مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته تلو راوګرځولې. د طالبانو دې پریکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپورته کړل او په نجونو او ښځو د نورو بندیزونو په ګډون یې دا پریکړه هم سخته وغندل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو د نجونو د تعلیم د بندیز په اړه بیلابیل دلایل وړاندې کړي چې اکثریت افغانانو ورسره مخالفت ښودلی خو لا تر اوسه دوی له خپل دریځ په شا شوي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر نجونې چې طالبانو ښوونځیو پوهنتونونو ته تلو منع کړي هر څه ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. مرینا چې د کابل پوهنتون محصله د ازادي رادیو ته ویل زده کړې شرعي او بشري حق دی.
ان شاء الله چې بیرته د مکتبو د پوهنتونونو دروازې خلاص شي د نجونو په مخ باندې ځکه چې د هر افغان جلکې یو شرعي حق دی چې باید ورته ورکړل شي. هر جلکې وکولای شي چې د خپل راتلونکي په اړه یو غوره تصمیم ونیسي او هر جلکې وکولای شي چې د افغانستان راتلونکی روښانه کړي.
د کابل په یو لیسه کې د نهم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په برخه کې پورته شوی غږونه باید خاموش نشي.
که ما مدت دو سال میشه به بسر نمیشه
دو کاله کیږي چې به برخلی کوي زکه د خوانځیو دروازې پر موږ تړلي د لوی ظلم دی چې موږ سره کیږي. موږ له ټولو کسانو چې د بشري حقوقو او د تعلیم ملاتړ دي وړو چې موږ یوازې پرې نګدي او ملاتړ مو وکړي.
هستیم که ما را در این شرایط کنونی تنها نگذارن و ما را حمایت بکنن.
د طالبانو حکومت د پوهنی وزارت چارواکو د دې افغان جنو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. یوازې زده کړې نه دي چې د طالبانو اوسنی رژیم ترین جونې راګرځولي بلکې دوی افغان ښځې له کار هم منع کړي او د دوی په سیاسي فرهنګي او ټولنیز مشارکت هم بندیز لګولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د انډونیزیا ولسمشر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې د افغان جنو د تعلیم او کار د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه مې مخکې د چارو د شنونکي او د پوهنتون د استاد فضل هادي وزین نظر وپوښت. او د مرکې په سر کې مې ترې وپوښتل چې د اسلامي نړۍ د دې دوو مهمو مشرانو د خبرو اغېز څومره دی.
طبعا اسلامي همکاري او سازمان OIC دا د ټول اسلامي هیوادونو یو چتر دی. تر هغه لاندې اسلامي هیوادونه او ځینې نور اسلامي هیوادونه چې مسلمانان پکې اقلیت لګکې په توګه اوسېږي دوی هلته عضویت لري لیدتوب لري. نو دا تقریبا کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان جنرال سکرتر یا عمومی منشی دا غوښتنه کوي په دې معنا ده چې ټول اسلامي نړۍ شپږ اووه پنځوس اسلامي ملکونه او ورسره په نړۍ کې څومره چې نور مسلمانان اوسېږي د طالبانو حرکت نه او د سرپرست حکومت نه دا غوښتنه کوي او په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې باید دوی د نجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د هغوی شرعي مشروع حقونه باید ورکړي. نو دا مهمه خبره ده. یعنې دا یو ځل بیا په دې معنا ده او خصوصا انډونیزیا چې د اسلامي هیوادونو کې تر ټولو اسلامي هیواد د نفوس له پلوه هغه هم جمهور رئیس دا غوښتنه کوي. دا په کار ده استاد تاسو حکومت چې د مسلمانانو د مسلمانو د اسلامي هیوادونو خبره ومني او د مسلمانانو دغه اجماع او اتفاق چې په دې باندې اوس تقریبا نړۍ کې د سو قضیونه ورسره یو قضیه ده چې ټول مسلمانان ټول اسلامي امت ټول اسلامي هیوادونه حکومتونه غیر حکومتي سازمانونه علما او نهادونه سازمانونه دوی په یو غږ او په یو اواز بله
وزین صاحب ډیره بخنه غواړم تاسو خو په دې باندې خبرې وکړي چې د دوی اهمیت د خبرو څومره دی مګر د طالبانو لپاره به د دوی خبرې څومره د منلو وړ وي؟
متاسفانه اوس پورې خو د طالبانو قیادت او رهبری اوس پورې نه د افغانستان دننه د علماو د افغانستان د خلکو د ولسونو غوښتنې اوري او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علماو د سازمانونو د حکومتونو او د نړیوالو سازمانونو غوښتنې هغوی نه اوري متاسفانه. یعنی اوس پورې دا یو عجیب صورتحال رامنځته شوی په افغانستان کې چې ټول نړۍ په یو آواز ټول مسلمانان په یو آواز د افغانستان ملت په یو غږ د حکومت سرپرست حکومت نه غوښتنه کوي طالبان تحریک رهبري نشي داسې دا غیر شرعي او د افغانستان ملي ګټو سره تضاد فیصله بیرته واخلي مکتبونو نجونو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیم وکړي تحصیل وکړي او ښځو ته کار حق ورکړي. مګر متاسفانه هماغه چې څنګه چې پښتو کې موږ وایو چې د تیګې نه آواز خیژي او د طالبانو نه متاسفانه په دې مسله کې دوی هیڅ غرده واضح خبره نه کوي نه استدلال لازمیږي او نه هم عکس العمل ښیي متاسفانه.
بله دا فکر کوي چې د طالبانو لوی مشر دی چې د دې غوښتنو لمنلو نه ډډه کوي او کټول طالبان په طالبان د طالبانو په دغه ټول حکومت کې شامل مشران دوی ټول نه غواړي چې د نړیوالو سره د اړیکې وساتي
او د رسول کسان د سړي د اسلام د طالبانو په تحریک پر رهبری کې چې هغه د طالبانو د اسلامي امارت تر مشر باندې دوی اغیز لري تاثیر لري هغه دا د سب عمل ګرځېدلې دي چې د اسلامي امارت یا د طالبانو تحریک مشر دغه تسلیم ونیسي. یعنی متاسفانه درې څلور کسان داسې دي چې خپل ذوق او سلیقه د شریعت او دین تر نامه لاندې ټول حکومت باندې افغانستان باندې ملت باندې دوی تحمیلوي او دوی د خپل ذوق او سلیقه شریعت ګني اسلام ګني. متاسفانه په اسلامي امارت رهبر ته مشر دا پکار ده چې او حکومت ته پر ټول دوی دا پکار ده چې دوی د ځان او د حکومت د ګروګانتوب حالت نه وو وسی. یعنی د خلکو د درې څلور کسانو په غوښتنه دا ټول شریعت او دین او د افغانستان د ملت حق او غوښتنه دی باید په رسک کې ونه شي. یعنی حکومتداري داسې نه کوي.
د سیاسي چارو شنونکی د پوهنتون استاد فضل هادي وزین و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناتو پر غړو هیوادونو نیوکه کړې چې لږې ځپلې افغانان ماشومان سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي منشي جان اګلند په یو ټویټ کې ویلي چې د ناتو غړو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې پر پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول خو اوس هغه وګو ماشومانو ته چې له 2018 کال راهیسې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
د ناروې د کډوالو شورا ان آر سی وی د ناتو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې آواز پریښودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلند په یو ټویټ کې چې د دوشنبه په ورځ ناوخته کړی ویلي د ناتو غړو هیوادونو په افغانستان کې په دوو لسیزو کې په خپلو پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول خو اوس هغه وګو ماشومانو چې د 2018 کال را په دې خوې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نوموړي په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه ښودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. ایګلند دانی وکه داسې محل کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800,000 شیدې ورکوونکي میندې اغیزمنې کړي. دغو اندېښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وي د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی له ډلې یوه هم د کابل ښار اوسیدونکې نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومانو مور ده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دغه مې ماشوم ده شیدې نه لرم، داسې دغه سیده شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم. د وچ شیدو توان هم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمته دي، هر قطۍ دلته دغه عادي شیدې ډېرې خرابې شیدې دلته په 300 روپۍ دي، نه خپلې شیدې ستا ده او نه د بازار د شیدو توان لرم چې ورته یې واخلم. د ماشوم داسې سوی ده بشیدو کې نه شیدې نه لرم څه وارکړم او د خپلې شیدې مې وچې دي.
په افغانستان کې د نسیمې په څیر ښایي ډیری افغان میرمنې وي چې له ورته حالت سره مخ دي. د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی، چې له امله یې اوسمهال د دې هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږکال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. رویټرز خبري اژانس افشا کړی چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله یې له هغه څخه معلومات ترلاسه کړي دي. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د شمالي کوریا د هکرانو ډلې به د روسیې له دې تسلیحاتي سازمان څخه څه ډول یا څومره معلومات ترلاسه کړي وي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
ریوټرز خبري اژانس په یو ځانګړي راپور کې د روسیې د کمپیوټري شبکو په یو سازمان کې چې د توغندو د جوړولو او ډیزاین کولو په برخه کې فعالیت کوي، د شمالي کوریا د هکرانو د نفوذ کولو راپور ورکړ. دا راپور د امنیتي متخصصانو د څېړنو او د ډاټا د تجزیه او تحلیل پر اساس وایي د شمالي کوریا هکرانو تیر کال لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره د ان پی او ماشین کمپنۍ رادارونو ته نفوذ کړی و. رویټرز زیاتوي د هکرانو دا ډله د شمالي کوریا له حکومت سره تړاو لري او د سایبري امنیت متخصصان یې لاس اروس او سکار کرافت نوموي. دا خبری اژانس په عین حال کې وایي چې دا نشي معلومولی چې د هکرانو دې ډلې دقیقا څه ډول معلومات غلا کړي دي. شمالي کوریا له دې سایبري نفوذه 2 میاشتې وروسته په خپل توغندوی پروګرام کې د پرمختګونو خبره وکړه، خو له دې سره سره ګرانه ده چې وویل شي آیا د توغندو په جوړولو کې د شمالي کوریا پرمختګونه د روسیې د کمپیوټري شبکو په سازمان کې له سایبري نفوذ سره تړاو لري او کنه. متخصصان وایي دا مسئله شي چې شمالي کوریا د حساسې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره حتی خپل متحدان هم پنهخه کوي. د دې سایبري حمله خبر لږ وروسته له دې خپور شو چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د کوریا د جګړې په اویایي میکالیزه کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته لاړ. دا په 1991 کې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته شمالي کوریا ته د روسیې د یو دفاع وزیر لومړنی سفر ګڼل کیږي او په لړ کې شاغلي شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د یو ستر نندارتون لیدو ته لاړ. هغه سازمان چې د شمالي کوریا هکرانو پرې سایبري حمله کړې، د هایپرسونیک توغندو، د سپوږمکۍ د ټکنالوژۍ او د بالستیک توغندو د نوي نسل یا ورژن د تولید په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو افغان میرمن په افغانستان کې د ځینو پوهنتونونو د استادانو په مرسته یو آنلاین تعلیمي مرکز جوړ کړی چې افغان هلکانو او نجونو ته وړیا زده کړې ورکوي. د پیام امید اکاډمۍ د ښوونیز مرکز مشره زرغونه پامیری وایي چې دا مرکز په بیلابیلو برخو کې جلا ټولګي لري. دا تعلیمي مرکز 15 استادان لري او 1.5 زر تنه نارینه او ښځینه زده کوونکي پکې روزل کیږي. د دې اکاډمۍ یوې مسؤلې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
به سبب مسدود شدن در به دانشگاه ها دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های ما را آغاز کردیم.
لزدک روز خم محروم اینجونو تا دلیک لواس دی زمینه دی برابر اولو دی حدسو پا دوام ده پیام امید اکادومی تر نامالانده یو آنلاین تعلیمی مرکز جور شو. دی بدخشان ولایتی او میرمن زرغونه پا میری چه دیاد خوانیز مرکز مسئول دوایی ده مرکز دی پا هنتون دی اوش میر استادان الخوا جور شویده. حقی آزادی را دوتا ویل چه دی ده مرکز تعلیمی طولگی دی الکانو اینجونو لپار اواریه دی.
چون شرایط اقتصادی کشور
و د خلکو اقتصادي حالت ټولو ته معلوم دی، د همدې لپاره موږ وغوښتل چې خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. مرسته یوازې په مادي شیانو نه کېږي، په اوسنیو شرایطو کې زموږ هیوادوال زده کړو ته اړتیا لري، ځکه خو موږ غواړو د دې ښوونیز پروګرامونو له لارې فرصتونه برابر کړو. په دې مرکز کې زموږ ټول پروګرامونه وړیا دي.
هغې زیاته کړه چې دغه مرکز اوس مهال تر 1500 څخه ډېر زده کوونکي لري او بېلابېل مضمونونه پکې تدریسېږي.
صنف دکلمه ما داریم، صنف های خودشناسی است.
موږ د شعرونو د دکلمې د ځان پېژندنې او د قرآن عظیم الشان څو ټولګي لرو چې په مختلفو کچو تدریس پکې کېږي، او انګلیسي هم شته چې ابتدایي، منځنۍ او پالي کچه دي چې د کورنۍ او بهرني استادانو په مرسته تدریسېږي. همدارنګه الماني او فرانسوي ژبې تدریسېږي، او د انجینرۍ د پوهنځي د څانګو ډېری نور پروګرامونه د تجربه لرونکو پروفیسرانو لخوا تدریسېږي.
د میرمن پامیری په خبره په دغه آنلاین ښوونیز مرکز کې 15 تنه استادان تدریس کوي. احمد الله بارش چې په دې مرکز کې د ناول لیکنې او بیان د هنر په څنګه کې تدریس کوي وایي:
ما میوینم ارزیابی مینیم که خواهران
زه وینم او ارزوم چې زموږ ګرونه او خوندې په رښتیا هم له علم، ادب او کلتور سره مینه لري، او دوی ډیر زیار باسي. موږ له دوی څخه په رښتیا راضی یو. موږ د افغانستان د نوي نسل د راتلونکي لپاره هڅې کوو.
د دغه مرکز دوست زکونکو فرشتي هاشمی او گوهر شاد ازادي را بیته ویل:
چون بیشتر در بخش نویسندگی
دا چیز د لیکلو له برخې سره ژوره مینه لرم، نو له همدې عمله د لیکلو په ټولګي کې شامل شوم. دوی د افغان انجونو لپاره ډېر اغېزمن فعالیتونه درلودل. په اوسني وضعیت کې آنلاین صنفونه په حقیقت کې د افغان انجونو لپاره یوه نوې هیله ده.
البته در شرایط امروزی
پوسنی حالت کې چې هر څه د نجونو پر مخ تړل شوی دی، دا د نجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپلې علمي ذخیرې ته وده ورکړي. سوس مهال په شپږو ټولګیو کې ګډون کوم، لکه د کلمه ځان پېژندنه، د بیان هنر، ګرامر او الماني ژبه، چې انشاءالله روانه اونۍ به پیل شي. په دې هیله چې دا ښوونځی یو ورځ پوهنتون شي.
د دغه مرکز مسؤولین وایي چې په راتلونکي کې د هلکانو او انجونو لپاره د لا زیات آنلاین صنفونو د جوړولو هوډ کړی. طالبانو د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته په دغه هیواد کې د ښځو او انجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه له پورته زده کړو او په پوهنتونونو کې له لیک لوست څخه منع کړي. له هغه وروسته د ښځو د حقونو او زده کړې یو شمېر فعالانو له زده کړو بې برخې نجونو او ښځو ته د آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو خبر ورکړ. د پوهنې یو شمېر کارپوهان د دا ډول فرصتونو د رامنځته کېدلو ډیر کلی ترڅنګ وایي چې په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتوالي او د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې د ستونزو له امله به آنلاین زده کړې له ستونزو سره مخ شي. که څه هم د نجونو پر زده کړو بندیز په ټوله نړۍ کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو تر اوسه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د بندیز په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @PAzadiRadio.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې پر سنگر تونونو د طالبانو تر بندیز وروسته یو شمیر سنگارګری میرمنې وایي څو ځلې د طالبانو حکومت ته د خپلو اقتصادي ستونزو خبره او د بدیل کار غوښتنه کړي، خو د دوی په وینا هیڅ راز مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د ټولنې مسؤلین تاییدوي چې دوی د سنگار کوونکو میرمنو اقتصادي ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي، خو وایي طالبان خپل پریکړه نه بدلوي.
مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ، چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي، زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړه.
په کابل کې یوه سینګار کوونکې میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي د دې په ګډون ډېری سینګار کوونکو به د ورځې کار کوه، ماښام به یې کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. له کومې ورځې چې سینګارتونونه تړل شوي دي، دوی د بدیل کار په لټه کې دي، خو په خبره یې نه د طالبانو حکومت مرسته ورسره کوي او نه هم خپله د دې توان لري چې نفقه وګټي. د ازادي راډیو ته وویل:
دوی اصلا نه غواړي چې خزه په جامه کې اوسې. دوی غواړي خزه از کې. مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بل بدیل مونږ ته راکې چې اوس تاسو وایي چې مونږ په کور کې څه وکړو. زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیانې خرڅ کړه. دوی باید یو پریکړه وکړي چې مونږ څه وکړو.
د کابل په خیرخانه کې یو بل سینګار کوونکې میرمن عزیزي هم ورته ستونزې لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې یا به کډوالۍ ته مخه کوي او یا به هم په کراچۍ کې د سړک پر غاړه ترکاري خرڅوي.
رای بدیل بر دخترای که درس میخواندن
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کار په تمه ځکه نه یم چې هغوی انجونو ته د ښوونځي او پوهنتونونو د بندولو په برخه کې بدیل کوم څه پیدا کړ نه نه دی کړی. اولا چې وږی وي خپله چې وږی یې مجبوره چې هیواد پرېږدو. هغه مو چیرې له واسه ده؟ بله لاره ده چې کراچۍ کې ترکاري بار کړو په ټول ښار یې وګرځوو.
د کابل د کسبګرو او اټیوالو د خونې مسؤول او د افغانستان د کسبګرو او اټیوالو د ټولنې مرستیال انجینر صدیق الله قریشي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته د سینګار کوونکو د اقتصادي ستونزو د حل کېدو لپاره دوه وړاندیزونه کړي دي. خو په خبره یې داسې ورته ښکاري چې علي ځلې بې پایلې دي.
تمدید پیشنهاد مون کړی ده چې د دوی وخت به تمدید شي. هغه جواب هم تر اوسه مونږ ته نه رسېدلی. او مونږ د بدیل پیشنهاد هم ورته کړی ده که چېرته دوی وکولی شي په خپل کورو کې خپل مسلک ته ادامه ورکړي، خپل کسب ته ادامه ورکړي. د دې دواړو پیشنهادو څه مونږ ته نه تر اوسه پورې نه ده راغلی چې عمارت پخوا جواب منفي ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر نظر مو هم په دې اکلو پوښته خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د دغه وزارت له لوري د اسات د درې مینټې وروسته په ټول افغانستان کې ښځینه سینګارتونونه وتړل شول. د سینګار په دې 2000 سالونو کې له 2000 څخه زیاتې میرمنې بیکاره شوې. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل شوي دي چې انجونې او میرمنې له زده کړو او کار څخه محروم دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکوونکو صدا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي خو موږ برخلیک نه دی معلوم د میوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ ږغ تر مربوطه ځایو پورې ورسوي چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو اور سلام احترامات رہیں دہی رات ولایت در سرف تماس کے مزای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورتونه الکترونیکي دي. پاسپورتونه خپل دیواد وال تور کو دا لاس ټول سورج مرتتیر کړي د اتر پر مخه پر شول پاریا پاریس ایرات پارا نیویورک ول نور کو مستاکنه دی یواد نه دی موږ ولایتو کې کو ولایتو کې پاسپورتونه بن کړی دي. امیر خان متکی صاحب چې کښینه موږ خپل دیواد وال ته پاسپورتونه ور کو موږ امارات موږ څه کړی دي موږ څه کړی ته امارات یې ستاسو خبر ده. امیر خان متکی صاحب تلویزیون په مخ
وچکلی ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وې چې هغه ټولې په وچېدو د کرزونو خو یې مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ ږغ واوري او دلته د فرهاد بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد د بند درې ځلې سروې شوې ده خو لا هم کار نه دی پر شروع شوی.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خبرونه کوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام لرو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غاغله ازادي رادیو ری قدر منوریدونکو د راپورونو د برخې پای ته را ورسېدو.